د آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما کنفرانس لندن، حتی کنفرانس هاست که در این اواخر زیاد است، در ترکیه بود و برلین و جاهای دیگر. به هر حال میمانای عزیز ما هستن پوهان صاحب ودیر صافی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، آقای عبدالحکیم مجاهد نماینده دوران حکومت طالبان در ملل متحد، آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی، همچنان از آقای داود سیاوش عضو جامعه مدنی ما دعوت کرده بودیم که انوز با ما اطلاع ندادن که تشریف آوردن یا نآوردن، و محترمه رونا ترین رئیسه امور زنان ولایت قنداره هم در اینجا در استودیو کابل با ما هستن. خب به هر حال در قسمت دوم ما همیشه عادت داریم انتقادات زیاد میکنیم و در قسمت دوم هم راه های حل زیادتر روش صحبت میکنیم.
در آزادی پس اپوکه در خبرونه در پرون ماز دیگر لدریونه تر پینزو بجو پوره پا مستقیم دور خبره شوه و وسی تاسه تکرار او رای.
پوهان صاحب د سولې مسله کې د شورا په ارتباط تاسو ولې به روزه خبرې کوم که په دې ارتباط وګورئ د لویې جرګې به څه رول ولوبوي، یا طالبان به پکې وکړی شي یا مخالفان برخه واخلي، او داسې یو غوڅ او قاطع یعنی پرېکړه به وشي، څنګه داسې امکانات شته صاحب؟ کنه
ډېر مهرباني الکوزه صاحب، ښې نقطې ته بیا اشاره وکړه. زه غواړم چې دا خپل وطنوالو ته او ټولې دنیا ته ډېر جوته کوم، ولې چې دا اته نه کاله تیر شول د بن کنفرانس نه وروسته ټول مطالعه پې لري. بدبختي د افغانستان نه ختمیږي او 15 کالو نه جګړې پکې زیات دوام کړی دی. د ملي پخلاینې د شورا جوړول په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې کرزی صاحب محترم په دې سټاف سره چې لري او له داتو کلو کې چې د تربیه کړی دي او مختلف شوراګانې د دوی په لاسو کې ورکړي دي. یو ورې یو تحکیم صلح شورا یو چاته ورکړي چې هغه ګرچې حلې ځلې وکړي محترم مجددي صاحب، مګر کوم نتیجه موږ ته نه شو اخیستلی. او هر ځل اعلان وکړل چې دا توپکو سره طالبان راغلل، توپک یې پرېښودل او سولې ته راغلل. اوس چې موږ اورو هغه بیا تللي دي، بیا یې جبو که زانونه تنظیم کړی دي او بیا راځي جنگیږي. دوی نه ورته کار ورکولای و شو، نه ژوند ورته تنظیمولای و شو، نه حتی مونیټورینګ او نظارت پې کولای و شو. نو په دې لحاظ باندې هغه داسې و د امن جرګې چې په غو پر راس کې محترم ګیلانی صاحب قرار ورک، دغه شورا هم صاحب نه په خلاینه راوصله، نه جرګه راوصله، نه په جرګو په یدل، او غیر د دې نه چې جاسوسي القو سره د پاکستان او د خپل تماسونه نیول په خپل ګټه هغه 8 میلیونه 9 میلیونه چې بوش ورکړی وی هغه سره هضم کړل، نور کوم نتیجه سولې ته ماته نه ونه لیدله. او دا کانفرنس د لندن هم چې دی، لکه څنګه چې ما پخوا وویل، بیا وای چې دوی ځان ته غواړي لاره پیدا کړي چې نوې ستراتیژي د اوباما تطبیق شي او اروپایان نور په دې مرداره ککړې جګړې کې ځان چې پوهیږي چې نه کامیابیږي، ځان ته ککړ کی او وساتي او آینده لپاره لار لټوي. او افغانستان حکومت یو ور بیا تنبیه کوي مشر چې سم حکومت را ولا، سم حکومت او که سم قانونیت را ولا، او کنه را ولی بیا بام ته لاس اخلي، بیا به بل فرمول ته دفتن لاس اچي چې هغه وکول شي د دوی او د افغانانو مشکل حل کړي. نو په دې وایم چې دا بهر کې جوړ شوی کانفرنسونه دا د بهريني هوادو د ملي ګټو لپاره په نظر کې نیول کیږي. دا منګ نه یو برین سٹارمنګ کوي، البته منګ نظرونه لټي، زمګ شي مګوري من قوت ګوري، منګ علي زلي ګوري چې وېستای کوي نستای چې دوی په ګټه کار کوي کنه. نو که موږ رښتیا سول غواړو، که رښتیا افغانستان جوړول غواړو، که رښتیا خپل مرور ورونه چې هغه حتی ټوپک لاس کې نیولای بیرته خپل اول غواړو، باید موږ خپل منځو کې کینو، باید موږ دونه سړی شو، سړیتوب ولرو، قدرت ولرو، وجاهت ولرو، ملت خپل ځان په سر ولې وشو چې همدغه لوی جرګه کرا غواړو. بیا هم یو سختګي لوی جرګه نه یې سم لوی جرګه چې د ملل ملت نمایندگان په ګرای شي، طالبان په ګرای شي، حزب اسلامي په ګرای شي، حتی زوایم چې حقانی صاحب دې په ګرای شي او کینی دوی دې په هر شي چې سره وران دي دغه ټول دې دغلت سره حل کی، امنیت دې ټول یو ځای تامین کی، جوړ ته دې ورسیږي او خارجي قواو ته دې همدا ټول وای چې نور ته ضرورت نه لرو، مرستو ته ضرورت لرو، کرا کاوي کنه ټوپک ته نور ضرورت نه لرو. کله چې دا سه لوی جرګه نه جوړه شي او دا عملی قوی مخالفین چې دوی ربړول شي دي، چې دوی یو پوینت لري چې دا پکې نظر کې اوننی ول شي، دا موضوع 50 کال نور هم نه حلېږي. راغلو پاکستان رول تا، پاکستان په دې مورد کې رول لرل شي، ول چې هغه خپل طالبان غواړي په ځای کې نه دي، خپل د قدرت د پاره ده. زما طالبان سره هغه نه غواړي چې ټاکو کې، نه غواړي چې خپای کې، نه غواړي چې لاسای ورکی، ول چې هغه د کشمیر موضوع ته ترغاړي ده، په همدې کابل په حکومت هم اعتبار نه لري. نو همدغه یو ولس ده چې پاکستان وایي چې ما د ولس اتلس کاله جهاد کې تاسو هلته ټرین کړی، تربیه مې کړی، ایسای مې عمو دریا پورې در سره لاړو، مرستې وکړې، اوس ما سره د بل هیواد سره لاس یو کوي. ما وایي په دې لحاظ پاکستان تر څو چې مطمئن نه شي په هغه کې هم خپل ملي نیشنل مفاد ویني چې زما طالب ما سره کې نه وي، کنه د په دې پوهیږو چې دلته استادان لري، مدرسې هلته وې، د همدا طالبان پخواني مجاهدین و، دوی نمکرامه نه دي چې پاکستان ته بد ووایي، مګر سره د دې هم د افغانستان ګټې په نظر کې نیول پکار دي. که موږ د دې جوګه شو چې پاکستان دومره خپل کو چې هغه ماته دوی په میز په سر یا میز تر شا کینی، دا خو واضح خبره ده. دا زم درته وایم ملکوزای صاحب، چې که دوستم ته 15 ولایته د شبال ورکول کېږي او هلته قدرت اخلي، ولې ملا عمر نه راولي هلمند نه شړی، غروزګان هم ورکوي، قندار هم ورکوي، هلمند هم ورکوي، پرې چې خپلې سیمې خپله جوړې کړي، پرې چې خپلو سیمو کې اوسېږي، بمباروي ما او خپل نفوذ باید هلته ولري. پاکستان همدا غواړي، پاکستان غواړي چې په شرق او په جنوب او په جنوب غرب کې، زما غرب کې د افغانستان هغه کسان او عناصر داخل نه شي چې د پاکستان دښمنان په هغو کې نفوذ کولی شي. یعنې دا چې طالبان خپله هلته باید
مجاهد صاحب عمومي چې د لوی جرګې لپاره داسې یو زمینه مساعده شي چې هر سړی د خپل نظر ووایي او بیا د یو ملي توافق ورته وایي، هره مسله نوم ورته ورکوي، په دې باندې د سره سلا شي. او دغه پوهان صاحب چې وویل چې دا مسله چې خپل افغانان حل نه کړي، خارجیان نه شي حلولی، نو داسې څه عملي امکانات څنګه تاسو وینئ؟ تاسو څه نظر لرئ صاحب؟
الکوزای سمترم لټول مخکې به دی یو بل مسله لګ وځي چې نتا د تادی تاسو په کلمه کې چې زه دلته کوم خبرې کوم د طالبان د اسلامي تحریک په نمایندګي باندې نه کوم.
بله بله کوي.
زه خپل شخصي نظر لرم او دلته چې موږ ملګری دي هغه په دې فکر باندې دي، موږ په یو شخص باندې یا په یو هغه باندې ډېر ځام نه کوو. موږ ته د افغانستان اولیا ګټه اهمیت لري، موږ افغانستان راته عزیز ده، د افغانستان خپلواکي، د افغانستان استقلال، د افغانستان اسلامي هویت دا راته غده. موږ په دې باندې پیژو چې په سیاست کې نه مستقله دښمنستان، نه مستقله دوستیسته. نو نن به دښمنان وي، سبا به دوستان وي، نن دوستان سبا دښمنان، دا د سیاست اصول دي. له موږ سره یو مفصله طرحه موجوده ده، موږ خپل باندې رئیس جمهور ته ورکړې ده او نورو جهتونو ته هم ورکړې ده چې لومړی دی د اعتماد یو فضا رامنځته سي، د ډیرو مخلصو اشخاصو په منځ باندې په منځګړتیا باندې چې هغه وسلوال مخالفین هم ورباندې باور لري، د افغانستان دولت هم باور ولري او خارجي قواوې چې دلته میشته دي هغه هیوادونه هم پې باندې باور ولري، هغه د دریو سرو جهتونو سره د خبرې وکړي. او دا خبرې د میډیا کې نه وي، هغه د انډرګراوند وي، زیرزمین دي وي، د دوستو هیوادونو په توسط باندې دي. یو ځل چې د اعتماد فضا د دغو ترمنځ موجوده سوله، بل مرحله یې دا ده چې دلته د سیاسي اپوزیسیون سره باید خبرې وسي، په ټول جریان د مذاکراتو باندې هغه صادقانه باید خبر کړي، تر څو چې دغه جریان په دې شکل باندې روان ده، هغه د هم په هغه نکاتو باندې متحد کړي چې د افغانستان د استقلال، د افغانستان د کلتوري اسلامي هویت د احیا لپاره وي. بیا د په نتیجه کې لوی جرګه د موږ ډېر یو مقرس، ډېر یو بهترین نهاد ده، دا د په هر وخت کې نه بدنامه یې، لکه مخکې چې د امن په جرګو باندې استاد محترم ورته اشاره وکړه، په یغو باندې بدنام کړله. کله چې زیرزمین توافقات د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفونو او افغانستان کې ډیرا د خارجي قواو د هیوادونو او هم چنان د افغانستان د سیاسي اپوزیشن ترمنځ توافق په یو مشارکته ملي یو حکومت باندې راغی. الته کې د ځینې نقاط فیصله سي بیا د لوی جرګه او غواړي د اسلامي کانفرنس په توسط باندې د ملګرو ملتونو د سازمان په توسط باندې بیا د هغه فیصله الته کې اعلان کې کاغذ تعدیل د قانون اساسي وي او که نور مسایل وي طرز د حکومت وي په همغه ځای کې د اعلان کې او راتلونکي دوره کې د داسې یو دوره رامنځته کړي چې هلته آزاد انتخابات وي، هر څوک کې برخه واخلي او په آزاده توګه باندې که څوک حکومت ته ورسېدل د هغو مخنیوی د خارجي قواوې نه کوي، منطقوي هیوادونه دي نه کوي. دا ډول یو طرحه موږ ورته ورکړې ده که په دې طرحه باندې موږ لاړ سو او د دې طرحه دپاره یو سیاسي اراده موجوده سي، اخلاص او صداقت موجود سي، زه باور لرم چې د افغانستان بحران به په دا ډول باندې حل سي چې نور به افغانستان د منطقې د هیوادونو لپاره یو دوست افغانستان وي، هم د دنیا د نړۍ د هیوادونو لپاره به هم داسې یو دوست افغانستان وي چې دا خاوره به د یو بل چاپ خلاف باندې نور بیا نه استعمالېږي.
خب آقای سعیدی، د دې مسلې مذاکره یک مشکل اساسي عمده که از روی زیاد صحبت نمیکنن کلگی، یک قسم خود میاره اون مسئله القاعده است، اصل پرابلم القاعده است، کس امراه طالب زیاد پرابلم نداره، مسئله القاعده است که طالب از القاعده تیر نمیشه و این جامعه جهانی و ادگرام که القاعده اصلا دشمنی میکنن. این مسئله چطور خواهد شد در پروگرام های آینده و صحبت آقای سعیدی؟
مذاکره باید بین الافغانی باشه، بین الافغانی به این معنا که افغان ها مطرح باشه. القاعده و خارجی ها میشه به مرور زمان کشورهایی که اونا را آوردن میزبانی کردن به نحوی اونا را از منطقه رخصت کنن یا به زور یا به رضا، این راه حل وجود داره. و همچنین کشورهای عربی به خلیج به خاطر اینکه القاعده در کشورهایشان نفوذ نکنه اونا میشه کوشش کردن که در افغانستان و پاکستان اینا را پارسل کنن، به خاطر اینکه عربستان سعودی راضی نیست به صلح در افغانستان، میگه اگر صلح در افغانستان بیایه همه عربا به جان ما میآیند، باز پادشاهی ما چی رقم میشه در عربستان سعودی. از دیدگاه ما اون چی که کشورهای منطقه منافعی دارن، مثلا پیشتر شما دوستان راجع به پاکستان گفتین، پاکستان ببینین کرنل امام یک حرف میزنه، دگرمن سلطان یک حرف میزنه، حتی رشتمسا مومن دیروز با یک از رادیو از لندن مصاحبه داشت او حرفی دیگه میزنه. اونا میگوین که حکومت افغانستان روابط خود در هندستان تجدید نظر کنه، ما بعد از او با طالبا گپ میزنیم، در حالی که افغانستان اجالتا خود کشور مستقل آزاد و دارای حاکمیت میگوه و حق داره با هر کشوری جداگانه سیاست کنه.
خب رونا جان، شما هم اگر در مورد صحبت های کشید اگر نظرتان بگوین، مخصوصا در مورد مساله چی شرایط است، شما از قندار میان اونجا از نزدیک مسائل تحقیق میکنین، نظرتان چی است؟
د سولې په حقله یو خو موږ تر اوسه پورې په افغانستان کې داسې یو خاص ځانګړی پروګرام نه لرو چې د هغه د پلي کولو په اړه فکر وکړو او یا د هغه په پلي کولو کې هغه خپل شرایط او خپل مبارزه قوي کړو. دوهم دا چې موږ اوس یعنی پاستا تو کالو څخه د ملي اردو او ملي پولیسو د تقویه په حق له فکر کو، زما په نظر دا داسې یو کار دی لکه چې اوس هم فقط یادوري کیږي او جوړښت نه غواړي، ولی چې ملي اردو او ملي پولیس ته هر هیواد دیوال دی، که دیوال هر هیواد ونه لري هغه کې به انداسي خلک وزي او ننوزي، د دې هیواد به هغه امنیت چې باید تامین وي هغه نه وي تامین. نو اوس که موږ دا خبره اورو چې پولیس روزل کیږي یا اردو روزل کیږي، سوال موږ سره دا پیدا کیږي چې تر اوسه ولې دا کار نه دی سوی، او هغه کسان چې د افغانستان سره د کومک او امنیت ژمنه کړې وه اته کاله مخکې، هغه کسان ولې په دې پروسه کې بې تفاوته پاتې سوي دي او یا پاتې راغلي دي؟ موږ ګورو په خپل ټولنه کې چې پولیس خپل فداکاری یا خپل کار کوي، لیکن څنګه سهولتونه چې د خارجي قواو د پاره موجود دي په افغانستان کې د پولیسو د پاره هغه نسته چې د سولې د پاره کار وکړي. دوه هم دا چې هغه کسان چې رول لوبوي په دغه پروسه کې، یعنی د بیامنیتۍ، د هغو کسان نظرونه تر اوسه نه دي اخیستل سوي، حتی د هغو سره د دې کوشش هم نه دی سوی چې پښتنه ځنی وسی یا څوک سره کښینی او غوړي خپل ځان سره وقدي لري هغه وقدو په د پرنستلو د پاره د هغه وقدو د پویدلو د پاره باید زمينه سازي وسی چې د خلک ولې لا تر اوسه جنگیږي آیا د کم نقطه پر افغان دولت باندې لري هغه په تمنځ یوسی او کدی غواړي چې جنگ روان وسی نو باید دا فکر ورسره پیدا شي چې دا جنگ چا د خواځغه تمویل کیږي او څوک دغه افغانان دي چې جنگ ته
چن تلفون بگیرم بله شنونده عزیز
زما پښتنه له محترم مېلمنو نه داده چې زما په نظر خو دې اریان ته خبره داده چې دا خارجیان چې افغانستان ته راغله که د مونږ وې تاسو پیادي په دې نامه باندې راغله چې افغانستان کې تروریستان دی او القاعده ده اوس چې دوی دا خبره کوي چې هغه کسان د طالبانو چې له القاعدې سره نه دي هغه مونږ له تور لیسته باسو او له هغو سره سوله کوو کله القاعدې سره نه و دې کسان ولې درېدل ولې تر اوسه پورې په افغانستان کې جنګونه کوي یوه پښتنه مې دا ده او بله پښتنه مې دا ده له مجاهد صاحب نه چې ده ویلې چې په افغانستان کې ډېر خلک اوس عقیدتي جنګونه کوي ځینه مې دا پښتنه ده چې په هغه وخت کې خپل مابندي جنګونه و څه د طالبانو نماینده وې که چیرې دغه جنګ اوس په حق او عقیدتي جنګ وي بیا ولې ته اوس نه ورسره درېږې خلک مه غولوئ خلکو ته دا د هر چا مسؤلیت ګوره تاسې راډیو ته راځئ څه یو خبره کوي چې هغه د افغانستان په تاوان باندې عقیدتي جنگ دی ته وایي چې په جال په کندهار کې نجونو باندې تیزاب وشیندل شو له موږ تاسې ولیدله چې درې لکه دوه لکه قانوندار یې له پاکستان اخیستې وې په کابل کې ماشومان ووژل شول دې ته عقیدتي جنگ وایي دا عقیدتي جنگ دی چې تاسې کوئ یا یې طالبان کوي هغه څه شی چې د هغو په هغه دې خراب دي په اسلام کې یعنې روانه دي هغو ته ناروا ووایي څه شی چې صحیح دي هغه صحیح صحیح وګڼئ خواښې هغه طرف مقابل دولت ته هر وخت اعلانونه ورته کوي چې راشئ مونږ سوله وکړو طرف مقابل بېخي شرطونه نه ږدي یو شرط یې دا ده چې خارجیان وځي دا خو غیر ممکن کار ده که چېرې طرف مقابل راشي شرطونه کېدي صحیح ده مونږ اسلامي نظام غواړو مونږ دغه شرطونه لرو په دې شرط کې مونږ راځو تاسو سره کښېنې سوله کوو بیا نو کېدای شي په افغانستان کښې راشي وخت کې چې یو طرفه دولت ورته وایي چې راځي چې سوله وکړو او دوی بېخي حاضر کېږي نه د دوی خپل واک اختیار لکه د دولت چې د امریکا او د برېټانیا په لاس کښې د طالبانو واک اختیار هم ټول د پاکستان په لاس کښې ده په دغه باندې محترم
تشکر صاحب تشکر بلنه صاحب مجاهد صاحب تاسې وایي هغه ځای سوځېږي چې اور پرې بل دی اوس په افغانانو باندې اور بل دی څنګه کېدای شي چې دغه ستونزه حل شي
ما مخکې هم تاسو ته ویلي چې موږ یو مفصله طرحه ورته ورکړې ده که په دې طرحه باندې صادقانه عمل وسي زه باور لرم چې له یوې خوا به جنګ په افغانستان کې پای ته ورسېږي له بلې خوا به هغه تشویشونه چې له غربي هېوادونو سره په افغانستان کې موجود دي چې د افغانستان به دوباره د افغانستان خاوره د چا په خلاف نه استعمالېږي انشاءالله تعالی د افغانستان خاوره به د چا په خلاف نه استعمالېږي د افغانستان د طالبانو اسلامي تحریک یو اصیل تحریک ده یوازې افغاني تحریک ده هغه نه د القاعدې سره روابط لري نه له بلې ډلې سره روابط لري آی کاشکې چې مخکې غربي هېوادونو دا په خپل مفهوم باندې پېژندلی وای خپله باندې د هغوی فشارونو که د دوی د حکومت په دوره کې ولو که اوس ده دغسې حالت ته یې ورسول چې هغه لاسونو مختلف ولارو ته وودي کې اوس هم که هغو ته د احترام په سترګه باندې وکتل سي او د احترام متقابل فضا رامنځته سي او ګټې متقابلې وي زه باور لرم چې هغه به د مذاکراتو میز ته راسي او د واقعي مذاکراتو په نتیجه کې به په افغانستان کې صلح او امنیت راسي
بله پوان صاحب
ما با اصل حرفی که شما سوال مطرح کردین میخواییم برسیم که بیشار آشی هم نریم وقت هم کم مانده منظور ما ایست که امی حرفی که رئیس جمهوری افغانستان امروز در کنفرانس لندن ارائه کرده و گفتن که ما برای حل موضوع هم میخواییم تماس بگیریم با طالبا و در ایرا کمک عربستان سعودی و پاکستان خواهان هستیم فلهازا باز هم حل موضوع افغانستان از این دو جنبه هیچ خارج شده نمیتونه باید بخاطر که هدف صلح برسیم محترم کرزی صاحب در داخل تمام نیروهای موافق و مخالف و همه را باید طور به کار بندازه که اینا متحد شوند متفق شوند یک آواز شوند ولو هر قدر اختلاف برای آینده از لحاظ سیاسی داشته باشند مگر برای صلح افغانستان اینا هم آواز شوند که قوت شوند و از طرف دیگه جامعه بین المللی حال وظیفه‌اش است که فکر میکنه همین آقای هولبروک که هم به افغانستان و هم به پاکستان آمده اینا این فرمول پذیرفتن که موضوع افغانستان هم به صورت مجرد حل شده نمیتونه و در پاکستان هم به صورت مجرد صلح آمده نمیتونه، تا که هر دوی از اینا یک جای مطالعه نشه و کشورهای منطقه هم در این شامل نشن که یک حل منطقوی بر موضوع افغانستان به وجود نبیه. فلهازا اینمی فرمول اگر اینا جدی بگیرن و از طرف دیگه حکومت باشه که مردم افغانستان خودش سپورتش حاصل کنه از طریق خدمت راستینی که در آینده باید برای از اینا بکنن، در او صورت میتونه که یک راه حل افغانی بین خودشان به تضمین بین مللی که کشورهای همسایه هم منافعشان خدشدار نشه و افغانستان هم زیر پای نشه مثل که تابال شده و ایران را در پیش بکشن و کفایت کنن با مقه بدبختی هایی که ملت برش امراش سردوچار است در این 3-4 دهه تقریبا و یک نقطه پایان برش بگذارن.
تشکر سعیدی صاحب، شما هم جمع بندی کنین سخنانتان.
از دیدگاه من اگر دوستا علاقمند صلح امنیت برای افغانستان هستن، چند نقطه عمده را مد نظر بگیرن. یک، تمام خارجی ها صادقانه به خاطر صلح حکومت افغانستان همکاری کنند. دو، دولت افغانستان صلاحیت تصمیم گیری مذاکره مفاهمه و آوردن صلح داشته باشه، نه خارجی ها. سه، منافع ملی افغانستان در قدم اول و بعدا منافع ملی و استراتژی خود مد نظر بگیرن خارجی ها. چهار، برای تضعیف حکومت هر روز می نیروهای خارجی میکوشن در افغانستان. شما شنیدین که به این روزا میخوان قدرت والی ها را بلند ببرن، اولسوالها را بلند ببرن، ملیشه سازی کنن و حکومت مرکزی را به طرف نابودی بکشانن، ازی خودداری کنن. مورهای جاسوس و تنفروش که خارجی ها در افغانستان دارن، اونا را در چوکی های بالا ابقا نکنن، جاسوس های وطن فروش ابقا نکنن، به خاطر اینکه اونقدر که اونا به کشورهای خارجی جاسوس هستن منافعشان میدانن به افغانستان وفادار نیستن. و همه کشورها یک استراتژی واحدی با در نظر داشت ارزش‌های ملی و اسلامی افغانستان مد نظر بگیرن.
تشکر سیاب کارون جان، تاسو خپل نظر
درو
په شکل دغه بحثونه موارد خبري موارد تلفون موارد مهرباني
روان جنگ یاد دغه بحران په حق له څووم د روان جنگ یا دغه حالت شننې موږ لرو. افغانانو د چا پر ملک تاروز نه دی کړی، افغانان خپل په ملک مشکل لري. اول باید دیته پوهان او هغه کسان چې غوډي سیاسي اړخ سیړي باید اول ودیته فکر وسی چې ولې په افغانستان کې جنگ شروع سو، علت یې څه، افغانان ولې دونه وحسول سواله چې خپل د افغانانو په مقابل کې بیرته ودرېږي. دوهم دا چې هغه څوک چې جنگ سپورټي هغه په خپل یو پیسلا یو بانک دی، او دغه بانک دروازه تړل پکار دی کوم چې جنگ سپورټي دوی خوازخه مصرف کیږي، دوی خوازخه جرګې او پیسې کیږي چې جنگ وای د منځ ولارسي، د بل خوازخه غیر مستقیم